پاش به جشتوی در زدیر لوپا ما شامنه خبری مجله که زحمت شیبر ساسو کوربایم شمشاد زدران په تخنیکی برخه که راسر مرسندوی دی. اسلام علیکم. کابل لاسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم گنی. در خبرونو روست دادی تفصیل درکم. خبرونه اسدالله لودین آوروی.
د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه متاثره ده. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی او د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. بشپړ خبرونه. د استرالیا د دفاع وزیر وایي له کلنې چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. لیندا رینولډس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د یوې ډلې چلند یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولی.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي هزار ورکون کې ده، خو کله بل پلو وکتل سي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونه یې افغانستان کې له 2009 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې 9 افغانان وژلي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د سولې امنیت اقتصادي وده او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو سندونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شوی. ښاغلی هیواد دغه سند ډیر مهم بولی.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامستکولتی.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې یوې د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملی کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه د پدیاړه تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان سره زر وباسي.
مری فینان شما میدونین کی مادان کوری
وصله پارا تاسو په هیګه چی د قانونو کار ډیر پنګ تاکتیا لري. تر اوسه دوی لدی کان کار نه اخلي کو د کیندنی هڅې کوي. په خوښینه سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی خو د هغه سیمه او پزنګړې توګه دا دغه کان د بیرته نیول لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلی چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولې خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول د کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او یو شمیر نور بنسټونو ویلي و چې قانونه د طالبانو د لویو مالی سرچینو له ډلې دي. په هند کې نن په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو وویل تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هره ورځ په هند کې 45,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا د ویروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسیدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونه پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډیرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونۍ اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونه یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو نه آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 1.5 متر په اوګدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی د دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوې سند د افغان سولې لپاره مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې شمېر کسان ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو حتی پوسپود داړلي.
چې ویني ول دې بیا سپینر سره ګرځېدي په دغه حالات کې دوه غشت به ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې په کابل کې د 122 هیوادو د فلم په فستیوال کې جایزې چا واخیستې. افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک د سولې لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سرلاسم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابله د ناجی صاحب په راپور کې.
د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم شاغل عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه وسوه چې دغه په اساس به دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښې اشاره د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادی همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ، د روابطو، د ولسونو ترمنځ، د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړي کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوند ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې دا اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل وړ ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبانو سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې ووایو چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پرېکړه کړې چې له اصول نه به دې حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لا یوې خبرتیا وروسته د روزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظر در سره شریکه وو چې دوی ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو تشدد ورسره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بې ګناه دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعا کوي چې د استرالیا د پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وشلې دي. شریف الله شرافت له روزګانه راپور لري.
چې وینه ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډون دی جوز یا سمزي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای زنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر محل ونی ولسو. هغه زادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بند کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستا کړل یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیر عمل کړل. ما څو لغتی ووي سپیر پر شاول لګول کوم وخت بیا پنځه راوښ کړی هغه ټاپ ویني وکړل نو خرم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خنځلو بچ پاچ ویلې لغه چې غورځه ولې ارسه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو، خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بې ګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه 6 په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوه بجو سه د شپې د دوه بجو سه قدر صادقه سره بیا ماستر کا پټه کړ. دا د ثابت تکلیف په بس دا ستنا وسېژن کله په دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناشي د غوسه ځان با سمر شیلیر ځای ناشي د چا سره ونه مشلېږي حساب مونتونی زی په سوي کې نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تاته دا مرزي در پیښ شوی سر درد هغه درتون دي شګاله ولای نه سند شو هغه درتون شګاله ولای نه ال تجار لستنه بچام په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په روزګان ولایت کې لمیشت استرلایز وکونه تر کې خاطرې لري. یوشت کلن نعمت الله هم ورته کې سلري. هغه ادعا کوي چې اته کال مخکې 14 کلن ماشوم له شونځي څخه د کور پر لور روانو استرلایز وکونه ونیول او د سورو ځل لپاره زندانی کړی. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلې دي.
دس اکثریت زه ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت اوسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکشن و هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راویښ شي بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي له دې خاطر زه دا وزه بریم د سیل سره د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه 9 افغانان چې بندیان نه ولسی وګړي پکښې شامل و وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څیړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې په کښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرالیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرالیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرالیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د وروستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوند وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلبشه حسن وایي پر وې ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. د دې خبرې وضاحت آغلی حسن داسې کوي.
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پوهنتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفاخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو او د ماشومانو ده په د اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې دغې د برید کې دغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سې که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي، مطلب دا ده چې هغه جامه غواړي چې خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خپره سوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه سې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي. زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد په صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت دپاره کار سوی ده، د هغو د محافظت دپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشنۍ وړ خبره ده او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو چې ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په غوجونو کې چې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیره نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسېدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نورو مسایلو کې باید هماغومره اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه وو په افغانستان کې کېږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز له رئیس پلبشه حسن سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اورېده.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لوګر کې د 15 شزو په ګډون 300 مسلکي شوونکې استخدامي شي. د دې شوونکو د ګمارنې لپاره له یو شمېر کسانو آزموینې اخیستل شوې دي. احسان آریان راپور لري.
د پنځشنبه او د جمعې په ورځو په لوګر کې 1,609 کسانو د کنکور آزموینې له لارې په دې ولایت کې د ښوونکو د 300 مسلکي او رسمي بستونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د لوګر د پوهنې سرپرست رئیس نثار احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 تنه بریالیو خزینه ښوونکو په ګډون به 390 بریالي شوي کسان د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې په دندو وګمري، چې ورسره به د رسمي ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده حل شي.
د امتحان د ګډون کوونکو له جملې څخه به 300 بریالي کسان د ښوونکو په توګه د لوګر په مرکز پل علم اول سوالی کی جذبیږي چې پنځه تنه به یې ښځینه وي.
د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 3,900 رسمي ښوونکي په مرکز او ولسوالیو کې په دندو بوخت دي، چې د 900 نورو رسمي ښوونکو د جذب لپاره هم اړتیا لیدل کیږي. امید ستانکزی هم د بریا په هیله په دې ازموینه کې ګډون کړی او وایي ورځ به د خپل هیواد بچیانو ته د ټولګي مخې ته درېږي او د ښوونکي دنده به پر مخ وړي.
امتحان خو بالکل امتحان خوشحاله یو، پروسه ډېره شفافه وه، خو داسې بسونه ډېر کم دي. ولې داسې زپه کړو که 2,500 نفره فقط معلمین پرونو، نو په دې کښې دا 2-300 بس سو د به چا ته ورسېږي. بېکاري ډېره ده، موږ له دولت نه دا خواهش کوو چې بسونه ډېر کړي او جذب یې زیات وي.
په لوګر کې د 15 خزینه ښوونکو په ګډون د 390 رسمي ښوونکو جذب په داسې مهال کېږي چې لا هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه او ناامني خوره ده، او له منځه یې د خروار په نوم داسې ولسوالي هم شته چې د کلتوري محدودیتونو، جنګ او نورو ستونزو له امله هیڅ نجلۍ پکې ښوونځي ته نه ځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په وروستۍ موافقه کې پرې صلح شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په منځګړتوب د شوې موافقې پر اساس، چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوې سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې 150 کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 20 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته 2 ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15 یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په 1 د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې 4 نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي یې ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو فیسټیوال به راواخلو. په کابل کې د فلمونو څلور رسنۍ فیسټیوال پای ته ورسید. د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې د هوا مریم عایشه په نوم فلم له افغانستانه او د متر ششونیم په نوم فلم له ایران څخه غوړې جایزې واخیستې. دغه فیسټیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې دریاوی فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیسټیوال ته زموږ خبریاله ناجا ساپوی ورخلې.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فیسټیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال لسلور ورځو رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمی لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فیسټیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لارا شول کیږي. د فیسټیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیسټیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
کتم دادی فستیوال دا جوراول لپارا گرن امنیتی ننگوانی موجودی بی و من فکر کهو چی دا فلمون و فستیوال بسا کل تر سر نشی. خوبی هم من پریکل وکنه چی فستیوال تر سر کرو پا روان و شرایطو که دا فلم جوراون که پا زنگری دول دا خزول لوری دارول اقدام کولشی و الورغ او سی
دا هرات دا خزو دا فلمونو پا دا نریوال فستیوال که لافغانستان دا سهرا کریمی دا لوری جور شوی فلم مریم هوا وایشه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستي. سهرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شوه. نو په دې اساس داسې فیسټیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اصلي جنگي موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ لخپل هر سرتیری ګو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې نندارې ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه پر استولې سمس کلی کې افغانستان ته د پاکستان د سر اعظم عمران خان سفر نمایشي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي چې د عمران خان سفر بي ګټ. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي چې امریکایان ووزي ګټ به چوي پنجابیان برش. لال محمد ناصری د هلمند لګرمسیر علی کې الیاس ری یو زړور او تجربه کار خبريال و داسې څوک نه وینم چې د دای په سیر دولس ژغ اوچت کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی د استرالیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري سرغړونو څېړنه وکړي. دانش افغان له ننګرهار علی کې که عمران خان په خپلو خبرو عمل وکړي نو د سولې راتک سل په سلو کې رښتیا کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د عمران خان سفر ښه سفر و ځکه چې پاکستان په افغان سوله کې رغنده رول لرلی شي. سمی الله المیتندر لسمکنیو لیکي استرالیا باید افغانانو ته حساب ورکړي، او محمد نبی خپلواک لغزنی لیکي د استرالیا سرتیری دلته د دې لپاره راغلي وو چې موږ له ظلم وژغوري، نه د دې لپاره چې خپل ظلم راسره وکړي. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.